پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. خبرونه له مجید بابر اوري.
مشال د خبرونو سرټکی نن په پیښور کې د صوبایي اسمبلی مخې ته د جنوبي وزیرستان د یو مسجد احتجاجي پرلت څلورمه ورځ ده. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د یو پلاوي په دوه ورځني سفر جرمني ته رسېدلی. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر علي اکبر صالحي د اپریل په 11 د هغه هیواد په نسنس اټومي ساحه کې د بجلی بلیک آؤټ یا خرابي نیوکلیي ترهګري بللې ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. نن په پیښور کې د صوبایي اسمبلی مخې ته د جنوبي وزیرستان د یو مسجد احتجاجي پرلت په څلورمه ورځ هم دوام لري. د احتجاجي پرلت مشرانو مشال لیلو سره په خبرو کې ویلي چې د روژې او اختر باوجود به تر خپلو غوښتنو پوره کېدو احتجاج دوام لري او د غوښتنو نه پوره کېدو په صورت کې یې دا احتجاجي پرلت اسلام آباد ته د وړلو ګواښ هم کړی. د یو مسجد په نوم د جنوبي وزیرستان خلکو خپل احتجاج له ټانګ څخه پیښور ته منتقل کړی او د اپریل له 9 د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی مخې ته دا احتجاجي پرلت وهل. د جنوبي وزیرستان دا احتجاج کوونکي د راه نجات په نوم د پوځي عملیاتو پر مهال د خپلو ورانو شو کورونو، مارکیټونو، جماعتونو بیا ودانۍ لپاره د حکومتي تګلارې سره سم تاوانونه غواړي. دوی وایي چې تر دا مهال دا معاوضه یوازې 3000 کورونو ته ورکړل شوې خو 6500 کورونو ته هغه پیسې نه دي ورکړل شوې. دوی غوښتنه کوي چې پاتې خلکو ته دا معاوضه ورکړل شي. د یو مسجد په نوم پیښور ته دغه احتجاجي پرلت د راوړلو په غبرګون کې حکومتي چارواکو تر دې دمه څه نه دي ویلي. نن په بلوچستان کې د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو د 5 ورځنی کمپاین دویمه ورځ ده. چارواکي وایي چې د دې کمپاین پر مهال به د هغه صوبې 3000 د 5 کالونو کمعمره ماشومانو ته دا څاڅکي ورکوي. چارواکي وایي چې د صوبې په 30 واړه ضلعو کې به دا کمپاین ترسره کیږي. تر دې وړاندې د مارچ په 1 نیټه د بلوچستان د سرکاري ملازمینو د احتجاجي پرلت له وجې د پولیو کمپاین د 2 واره ځنډول شوی و. د چارواکو په خبره د دې کمپاین لپاره د څاڅکو ورکولو 10000 ډلې ګمارلې دي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د یو پلاوي په دوردنی سفر جرمني ته رسېدلی. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه د برلین په هوایي ډګر خبریالانو سره په خبرو کې قریشي وویل چې هغه به د خپل سفر پر مهال د کاروباریانو او د پاکستاني ټولنې مشرانو سره ویني. د قریشي په خبره دا مهال په جرمني کې د 1,00,000 زیات پاکستاني وګړي ژوند کوي او هغوی د پاکستان په اقتصادي حالت ښه کولو کې مهم رول لوبولی شي. هغه زیاته کړه چې سبا ته به د خپل جرمن سیال هیکوماس او د جرمني د پارلمان مشر وولف ګانګ شواب سره ملاقات کوي او په خپل منځي اړیکو دوه اړخیزه همکارۍ او سیمه ییزو نړیوالو چارو هم خبرې کوي. د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید وایي چې افغانستان سره په پوله بعد اغزن تار لګولو کار د روان کال تر جون میاشتې پورې مکمل شي. تیر ورځ په کراچۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې شیخ رشید زیاته کړه چې ایران سره په پوله هم د اغزن تار لګولو کار روان دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې د داخله چارو وزیر هند سره تر هغې د رهیس ډول مذاکراتو کولو امکان رد کړو تر څو چې هند د خپل انتظام لاندې کشمیر کې د 370 آئینی مادې لرې کولو پرېکړه نوي کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د مذهبي هماهنګۍ په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي سلاکار مولانا طاهر شریفي په ولس غږ کړی چې د روژې د میاشتې پر مهال د کورونا وبا د مخنیوي په لړ کې په حکومتي هدایاتو په سختۍ سره عمل وکړي. تېره ورځ په لاهور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال مولانا شریفي زیاته کړه چې په هیواد کې جماعتونه او عبادت ځایونه مکمل محفوظ دي او باید خلک د کورونا وایرس نه د بچ کېدو په موخه تنبوزکونه یا ماسکونه لازمي وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وبایي صورتحال په اړه د سرکاري ویبپاڼې له مخه په تېر یو شوارس کې کورونا وایرس په هغه هیواد کې 850 کسان وژلي او نور 1,500 اتیا په دې ناروغۍ اخته شوي. او وروستۍ خبر دا چې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر علي اکبر صالحي د اپریل په 11 د هغه هیواد په نتنز اټومي ساحه کې د بجلی بلیک آؤټ یا خرابي نیوکلیي ترهګري بللې ده او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې د دې ګواښ پر مخ کې یو شي. علي اکبر صالحي دا ونه ویل چې د دې مبینه تخریبکارۍ او وجوهاتو تر شا د چا لاس دی، خو زیاته یې کړه چې ایران د ورانکارو پر ضد د کاروایۍ حق محفوظ لري. په عین حال کې د اسرائیلو کان پبلک ریډیو د استخباراتي سرچینو په حواله وایي چې د دې سایبر برید تر شا د اسرائیلو اسرائیلو د استخباراتي ادارې موساد لاس دی. بلخوا امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز د امریکایي او اسرائیلي استخباراتي چارواکو په حواله په یو راپور کې د دې تر شا د اسرائیلو د لاس سره تفصیل کې وایي چې یوې لویې چاودنې د یورینیمو غني کولو د ځمک لاندې بټیو یا سینټریفیوجز ته د بجلی د رسد داخلي نظام تباه کړی. دا بلیک اوټ یا د بجلی د رسد منقطع کېدل یوه ورځ پس له هغې رامنځته شول چې تهران د نوو سینټریفیوجز په واسطه په توندۍ سره د یورینیمو غني کولو کار پیل کړو. د مشال خبرونه پای.
مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې تاسو پر دیو یو شمېر نور مو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه اورئ. د پاکستان د مرکزی حکومت کابینې د یو لړ انتخاباتي اصلاحاتو منظوري ورکړې ده. خو اپوزیشن سیاستوال وایي په ټاکنو کې د ریاستي ادارو د لاسوهنې او د زیاتو پیسو د استعمال پر ضد باید کاروایی وشي.
حکومتونه جوړول، نمائندگان ټاکل، دا د اولس اختیار دی. اوس چې کومه پیسې استعمالېږي د دې مخنیوی پکار دی.
په پاکستان کې د کورونا وایرس درېمې څپې ته په کتو حکومت یو وار بیا د اول تر اتم ټولګي پورې سکولونه تړلي دي. د نړۍ د یو شمېر نورو هېوادونو په څیر آیا په پاکستان کې هم د ماشومانو آنلاین زده کړې کېدای شي؟ او د خیبر پختونخوا حکومت وایي د روژې د سوداګانو لپاره شاوخوا اتیا ارزان بیه بازارونه لګوي. خو د پېښور ښار یو اوسیدونکی ډېر هیله من نه دی چې ګنې ګران شیان به بیرته ارزانه شي. د پاکستان مرکزی حکومت کابینې د انتخاباتي اصلاحاتو منظوري ورکړې ده. د ډان ورځپاڼې د اپریل پر یولسمه د حکومت په حواله ولي چې د رڼو ټاکنو لپاره حکومت غواړي چې جدي ګامونه پورته کړي. خو اپوزیشن ګوندونه بیا وایي دا اصلاحات په ځکه ګټه ونه کړي چې د اپوزیشن ګوندونو له مشرانو سره پکې سلا مشوره نه ده شوې. د چارو ځینې شنونکي بیا د انتخاباتو په سمه توګه کولو لپاره د ادارو د پیاوړتیا پر خبره ټینګار کوي. د شبیر احمد جان په رپورټ کې تفصیل وو.
واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي چې انتخاباتو اصلاحات د دوی په لومړیتوب کې شامل دي او دوی غواړي چې د ټاکنو داسې نظام راولي چې پکې هیڅ ټګي ممکن نه وي او د ملک او د ولس په ګټه وي. انګریزي ورځپاڼې دان تر مخه د وفاقي کابینې د قانون قائمه کمیټه په دې اړه د اصلاحاتو منظوري هم ورکړې ده. خو د مخالف ګوندونو غړي وایي چې باید ټولې پارلماني پارټۍ او د مشرانو په موجودګۍ کې دي په دغه اصلاحاتو بحث وشي. نو هله به دا اصلاحات د ملک او دلته د نظام په ګټه وي. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشل ګوند غړی سردار حسین بابک وایي چې د ملک کې ریاستی ادارې د اولس په حق ډاکه اچوي.
انتخابی اصلاحات خو ډیر زیات ضروری دي. دلته ډیرې کمزورۍ دي. یو خدا چې د ټولنې لویه کمزوري چې هغه د مداخلت په شکل کې ده، هغه د اثر اندازای په شکل کې ده، او هغه د دلچسپۍ په شکل کې ده چې ریاستی مشینری دلچسپي ساتي چې څوک ته حکومت جوړ کی او د چا دی حکومت را نشي. ظاهره خبره ده حکومتونه جوړول، نمائندگان ټاکل دا د اولس اختیار دی. اس په دې اختیار کې نه مداخلت کول پکار دي، نه په دې اختیار باندې اثر انداز کېدل پکار دي. دویمه دا چې بیا په دې الیکشنو کې اوس چې کومه پیسې استعمالېږي او دا په کلاو توګه استعمالېږي، د دې هم مخنیوی پکار دی.
غیر سرکاري تنظیم فافین یا فری اینڈ فیر الیکشن نیٹورک یو غړی محمد عارف چې پاکستان او خیبر پختونخوا کې هم د شفافو او آزادو ټاکنو لپاره هلې ځلې کړې دي، وایي چې تر څو ادارې مضبوطي او خپلواک شوي نه وي نو اصلاحات هیڅ معنی نه لري.
که تاسو د صرف الیکشنو ګورئ، که قومي اسمبلی الیکشنو ګورئ، که صوبایي ګورئ او که سره بیا راندې موږ بل درسي نظام ګورئ، نو په دې کې ادارې کمزوري دي. الله به چینج راځي چې زموږ ادارې مضبوطي شي. الیکشن کمیشنر چې وګورئ یا ادارې چې کم کسان چې الیکشن پروسس کوي هغه هغه اثر رسوخ پاره نه دا ممکن نه ده. الیکشن ریفارم په حواله سره پوره کمپین کړو، ایم این ایز ایم پی ایز باقی چارٹر آف ڈیمانڈ دخت کړو دا نوشیر په دور کې او لاګو نشو
په دې اړه مو د پاکستان تحریک انصاف یو شمېر وفاقي او صوبایي وزیرانو او د قومي اسمبلی غړو سره د تماس نیولې هڅې وکړې خو چا هم خبره ترې ونه کړې ورسره د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی او د سفران قائمه کمیټه غړي اقبال افریدی مشال لیډو ته وویل چې د دوی ګوند خامخا دغه اصلاحات غواړي
د تحریک انصاف بنیادی سلوګن دی چې په ملک کې د شفافیت او د الیکشن حکومت قوانین دی په دې کې بنیادی یا بالفرض په دې کې داسې ډیولپمنټ کول دي چې لکه اوس تاسو کتل چې په سینټ الیکشن کې څه وشو نو موږ وایو چې په دې کې که بالفرض دا پرسودا سیستم ختم شي که دا شی انتهایی ضروری دی د الیکشن نه یو لوی ډرامه خلکو جوړه کړې ده چې څوکي بیلی هغه الزام لګی په دې کې ریفارمز وشو چې هغه سیستم چې هغه د پرسودا نظامي صدا یا پاغي کې د کرپشن گنجائش تا یا پاغي کې په اوټ باندې د پیسو اخیستو گنجائش تا چې سیستم ته هغه شي دا بالکل فیر الیکشن کې نو ځوان چې دا د حکومت په سټریټیجی کې شامل ده او دا انتهایی ضروری ده چې په دې کې دا ریفارمز وشي
پاکستان کې د 2013 ټول ټاکنو بیا روان کال د فروری 15مه پنجاب خار دسکا کې په زمینی او وروسته مارچ میاش کې د سینټ د ټاکنو په شفافیت او آزاد حیثیت سوالونه پورته شوي او سخت نیوکه پر هم شوي وي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د خیبر ضلع له تیرا او باړې پیښور او د هیواد نور برخو ته کډه شوي هندوان او سکان وایي د سیمې د نام نه په پیښو د وسلوالو پر ضد پوځ په عملیاتو کې د دوی کورونه هم ویجاړ شوي دي خو د بیا رغونې په سروې کې اندراج نه دی شوی د دوی په خبره اوس هم په تیرا او باړه کې جایدادونه لري خو له مجبورۍ کډوال شوي دي دوی حکومت غواړي چې د سیمې د نورو کډوالو په سترګه ورته وګوري او په مراتو کې برخه ورکړي د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته له خیبره د اقلیتونو پر مخصوصه څوکۍ منتخب شوی ویلسن وزیر مسیح وایي د صوبې له اعلی وزیر او لوړپوړو چارواکو سره به له دې ضلع د کډه شوو هندوانو او سکانو غوښتنې شریکوي او کوښښ به کوي چې هغه ومنل شي د فرهاد شینواري رپورټ اورو
د خیبر ضلع لري پرتی سیمې تیرانه په دې تیره بدمنې کې هلته د پخوا رئیسې میشت اندوان او سکان هم په خبرو د ملک نورو برخو ته کډه شوي دوی وایي د ځایي قبایلو په څیر د دوی کورونه هم ویجاړ شوي خو د ورانو شوو کورونو د بیا رغولو په سروې کې لا چا نه دي شامل کړي او دوی هم معاوضو ته اړتیا لري چې په تیرا کې د خپل پلار نیکه کورونه ورغوي هندو اقلیت سره تعلق لرونکی منوج مار مشال ریډیو ته وای چې تیرا میدان کې ژوند کاوه خو څه مو د مخ کې له هغه سیمې نه پیښور ته کډه شوي
موږ هم په 2013 کې موږ متاثرین شو روغلو یار هندو اول د مو تاون شو را یو لاس روپیه مې نه روکړې کولم خراب شو را مو سر ویر تا نه روکړې وسا پیره خو بل دار چې د قانون ویرون شو ویر په ماده تر سره نه کړې روغلې په ټیکټ په خپل روغلې په خپل تلې هغه متاثرین روپیه مې نه روکړې زونی موږله هندو برادر د قانون بوډا کښتره سوته دی او مو میدان کې بخپلې دندو سي دي کون دی موږ د کوچا شنه دا ګډ نه مزي توشي موږ لا دی ولنه ول شي هغه موږ په ماپوس پوتې شي خرته جوړ شي ځکه کوم نو بیا خو بین چې تاسو کنه چې حالات مطابق خو خشي ازوی له خ جوړ شي وسو تقریبا په وټینګ کې موږ پټک کیری اټک سین نه یغه سنج دې شفا ګارډن ستاره
نیدان سنگ سکه کلیت سره تعلق لري او په باډه کې دکاندار دی وای د دوی برادرۍ زیاتر خلکو په پیښور کې په مستقله توګه اوسېدل شروع کړي
څوک څه نام دول کې دي او څوک په ننکانا کې دي زیاتر په خبر کې دي او رهشت پوره خو یو خو نام دي موږ په دې بڑې په لوکا باندې نشته دا خپل وخت په کې تیر کړای او بعد داسې چې په ملګون دي حالات ګډ بڑ روغل هغه کې ټول خلک سره هغه شو کا مونږو کا مسلمانو کا هرڅو کو ټول سره متاثر شو
د قبایلی ضلعو د اقلیتونو په مخصوصه څوکۍ د واکمن ګوند تحریک انصاف لخوا منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی ویلسن وزیر مسی وای
کا دوی سروې نه پاتې دي یا کا دوی تاسو مسایل دي هغه کې واپسی کې نو دې ما سره کانټیکټ وکړي مالې یو لیست راکړي نو زه به پی ڈی ایم اے والو سره او هایر اتارټی سره به خبره وکړم او دوی چې مونږ څه طریقې سره فیسیلیټیټ کولی شو مونږ به دا خامخا فیسیلیټیټ کوو دوی ته مونږ هغه واپس ایم چې سدوی مراد جوړي ګي امر کو او چې دوی کورونا دکانونه مارکیټونه وران شوی دی غوی معاوضه امر کو او د خلک خپل علاقول لار شو خپل بزنس چې دی هغه بیرته استابلیش کی
په تیرا باندې کې د هندوانو سکان خو شادرس وکورنه مشتوي چې اوس په خبرو د ملک نور برخو ته تليدي همدارنګ په خیبر ضلع کې عیسائی اقلیت هم ژوند کوي چشمه ری دولس سو نه پورته شوی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د کورمې د خویدات خیلو مشران له حکومت غواړي چې د سیمې له متاثرینو سره د هغوی د ویجاړو کورونو د بیا بدای لپاره ژر تر ژره د نقدو پیسو مرسته وکړي. د دوی په خبره په سیمه کې د جنګونو او پوځي عملیاتو پر وخت د پام وړ شمېر خلکو کورونه وران شوي دي. دوه کال وړاندې د هغو سروې هم شوي خو تروسه مالکانو ته د تاوان پیسې نه دي ورکړل شوي. چارواکي بیا ډاډ ښیي چې له ټولو متاثره خلکو سره به مالی مرستې کوي. د طارق اورغزی رپورټ اورو.
د کورمې په خویدت خلو کې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي یو شمېر متاثرین داسې دي چې د ځایي مشرانو په خبره حکومت یې دوه کاله وړاندې د ړنګو کورونو سروې کړې خو لا هم ورسره د بیا آبادی په لړ کې د پیسو مرسته نه ده شوې. د سیمې انور خان وایي کله چې حکومت سروې وکړه او دا یې معلومه کړه چې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله کورونه وران شوي نو بیا څه داسې مسله ده چې امداد ورسره نکیږي.
سروې والا کله روغللو نه ډېر سوالو زریو مینتونو مونږ خلک یو کور دنه بوسه بل دنه بوسه بوشي بیا د هغه وکی پرچا وکی چوته نیمه وکی چوته پرا وکی دګي بیا لگا کول یو نیم کول خل منډي دړي کې دفتر کې پراته وي دنه کې یو پړې شنور ته وسته یو خبر ته وسته نو دا وکړه شي د کومي پیسې پرچې شوی در مو د ټول ته چوته 160 یو چوته 4 لګي دا ټول ته دوار کړش.
د زاوی ملک نور رحمان وای کله چې له حکومتي مشرانو پښتنه وکړي چې جیکونه ولې اسار شوی نو هغه ورته وای چې شنختی کارونه د نور زلو دي خدا حسورته یو بهانه ښکاری.
هغه ته مول ته تصدار صاحب د لته ای ته د ټوک غادي دا خو د دلی مسله د مو شنختی خو دلی نه د خو د جنسي د ورور می جنسي د دې کې اندسي سو نه بر شنختان د جنسي د غویل وی سور دي. تصدار صاحب نه جواب راک شو هغه تر بکیشن کې مول ته د جنسي ولا ته ویل بکیشن کې
د امیر باغ پټان عبد الخالق وای په سیمه کې د حکومتي مشرانو عدم توجه هغه راویه دا چې له 2013 کال روانه د خودت خیلو متاثرینو د مسله تر اوسه د حل لار نه موندلې.
بنیادی وجوال خو زیات غټه خبره ده چې د ایمو سور افسرانو سره هغه دلچسپي نشته. حالانکه سرویس کیږي هغه سب قاعده ټیم یې ونه او زیات غټ ډپارټمنټ یې کیپټن می تحصیلدار هر کم ډپارټمنټ له سړی سپورټي او زی ته تصدیق کاوه کې پرمټا کې بیا دی ویریفیکیشن ضرورت نشه.
بلخوا د کورمې ضلع یو انتظامی مشر اسمت الله وزیر وای د خودت خیلو اکثر متاثرینو په شناختی کارډونو دوا او یا مستقل پته د نورو ضلعو درج دي چې دا د بیا آبادکاری په لړ کې امداد په ورکولو کې ورته خنډ دی خو زیاتوي اوس یې دا مسله حل کړه او ډېر ژر به هغوی سره مرسته وشي.
هغه مثلا هغه مونږ د سکټ ریلیف کنسټنمنټ ډپارټمنټ سره ټیکه په لاندې دا بوکو چې تاسو یو د خپل یو کمیټه جوړه کړې ده نو که څنګه مو مشان وي تاسو دار به هیڅ ځای وي اوډي سای به ګر کاونټر ساين کړه چې دا تاسو ته په ستامبه پر ځای نیکل دی کی چې دا د تاسو ریزیډنټ دی او دلته د کورو هغه وران څه وي چې بند کړه سو کسانو چې دا د دې شینم روما کېدل
په مزاری کورما کې د حکومتي سروې تر مخه د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت تر 9000 پورې کورونو ته زیان رسیدلی چې په کې تر 5000 زیات په مکمله توګه تبا شوي. په دغه کې حکومت د 6000 یو سل 55 ټوړنګو کورونو سروې کړي چې په کې تر 5000 زیات کسانو سره د حکومت لخوا د کورونو بیا آبادولو په لړ کې تر اوسه مرسته شوې خو نو لا هم لدې پاتې دي. طارق اورغزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده. په پاکستان کې د کورونا وایرس د درېمې څپې تر راتلو وروسته وار بیا د اپریل تر 18 اول نه تر اتم ټولګي پورې سکولونه تړل شوي دي. د شخصي سکولونو اتحادیو ویلي د درسي لړۍ درول ورته غټ تاوان دی. حکومت باید د کورونا وایرس د حفاظتي لارښوونو په رڼا کې د سکولونو خلاصولو اجازه ورکړي. بلخوا د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې آنلاین زده کړې روانې دي. پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې هم شخصي سکولونه د زده کړو پر آنلاین یا کومو نورو بدیلو لارو چارو غور کوي او که څنګه. دا به د منور شاه په رپورټ کې وګورو.
د تیر څه باندې یو کال راهیسې د کورونا وبا له وجې وخت په وخت سو واره تعلیمي ادارې بندې شوې دي او اوس د دغې ناروغۍ له وجې یو وار بیا د اپریل تر 28 نیټې د اول جمعات نه تر اتم جمعات پورې سکولونه تړل شوي دي. د سرکاري سکولونو لخوا په دې اړه کوم خاص خبرګون نه ترسترګو کیږي، خو د شخصي سکولونو استادانو او مشرانو په وار وار له حکومت غوښتنې کړي چې دوی ته د احتیاطي تدابیرو لاندې د سکولونو خلاصولو اجازات ورکړل شي. دا چې په نړۍ کې زیاترو هیوادونو د کرونا وبا پر مهال په سکول کې د استاد او شاګرد نیغ په نیغه د درس او تدریس پر ځای د آنلاین زده کړو لړۍ پیل کړي، نو په پاکستان کې هم که د شخصي سکولونو استادان او مشران لازمي سکولونه خلاصول غواړي، نو آیا د دې په متبادل طریقه هم غور کوي او که څنګه؟ په دې حکله د خیبر پښتونخوا په سوات کې د شخصي سکولونو د اتحادیې یو مشر احمد شاه مشال ریډیو ته وویل
آنلاین دغه شروع کو د دنیا په نسبت باندې دلته ډېر زیات پرابلم دی. اول خو دلته اکثر بجلی هم نه وي، که بجلی وي نو انټرنیټ سپیډ دونه سلو دی چې هغه ممکن نه ده. په پاکستان کې په بعضو علاقو کې خو سره انټرنیټ شته هم نه، یا واټس اپ یا دا فیسلټیز نشته. نو پاکستان کې چې کوم د آنلاین ایجوکیشن دی نو د هغې بالکل خوند نشته، او که کم ځایونو کې مونږ کړی دی نو هغه هم د فیس ټو فیس یا د فزیکل کلاسز چې کوم لګي د هغې متبادل بالکل نشي کېدی آنلاین.
بلخوا په چارسدا کې د یوې شخصي تعلیمي ادارې مشر نازیه جان بیا اویل چې که څه هم په سکولونو کې د ماشومانو د زده کړې بل کوم ښه متبادل نشي کېدی، خو په دې حالاتو کې هم دوی هڅه کوي چې په هره ممکنه طریقه په کورونو د ماشومانو د زده کړو عمل جاري وساتي.
منګه دا خپل هوم ورک وغیرہ چې کم دی دی کې زیات تر ریډینګ دی او رائټینګ دی. یو پیج باندې ولي کو راغي ایمیجز د واتس اپ نمبر باندې وي ته سند کو، ته وی خپل کار کمپلیټ کی او بیا ما غشان ته منګه ایمیجز شکل کی راولي ګری باندې باقاعده ډیټونه لیکلی شي، بیا من چیک کو کوم مارکس دی هغه ولګو. او چې چا سره واتس اپ نشته نو غوي سمنګه داسي ټلیفون باندې رابطه وکړو او پیرنټس ته وویل چې تاسو راشي او زمنګ نه دا هوم ورک دغه شانته هارد کاپی کې دا وې او دا غي بیا موږ دوه درې ورځې ورکو غي باندې ډیټونه لیکلی شي، بیا غ شانغه یو غو کې سال کې او بیا موږ تاوی ریټرن کې موږ سي جمع.
هلته د پیښور په هنتون د تعلیم او تحقیق د سانګې په خوانه مشر ډاکټر وزیم خان وای په دې بیړني حالاتو کې د زده کړو عمل جاری ساتلو لپاره په نوو طریقو غور پکار دی او په دې لړ کې د هیڅ ډول غفلت گنجائش نشته. نوموړي همدار از ویل چې په دې کې ډېر ذمہواری په استادانو راځي.
پرایویټ کې اوسنه سکه غور پاتې پرنسپل یا ډایرکټر را چې کوم دغه د ریسپانسیبل هډ دی کاغه په زور لوري چې دا شندشن تیارې ته اوس کوي او دا ور دی گئی او بیا چک اپ کوي بیا لګي دغه فالو اپ سرویس هم کوي. نو خو ټیک ده، خو زمونږ زه نه وینم چې زمونږ ټیچنګ کمیونټی کې دمره لوی مهنت او دغه شته دی چې هغه په اساینمنټس او دا ټول ور باندې اریج کې او دا وکړي. مطلب دا دی چې موږ خو کولی شو دا شنم، خو موږ یې کوله.
د شخصي سکولونو د نظم حکومتي ادارې له وینا سره سم په خیبر پښتونخوا کې خواوشا اسوار لزره شخصي سکولونه دي چې پکې تقریبا 600,000 زده کوونکي او 100,000 استادان دي.
مورچا رپورټ د خیبر پښتونخوا حکومت د روژې میاشت لپاره د دوه اتیا ارزان بیه بازارونو لګولو ترڅنګ د خوراکي توکیو د نرخونو د څار لپاره د کمیټو جوړولو پریکړه هم کړې ده. خو د پیښور ښار د تاجرانو اتحادی مشران او ځینې اوسیدونکي بیا د خوراکي شیانو ګرانو بیو ته په پام د روژې میاشت لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت ګامونه ناکافي بولي. د ګلیاس په رپورټ کې تفصیل ورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د روژې په میاشت کې ولسته ارزان بیه خوراکي توکو لپاره اقدامات پورته کړي او په دې لړ کې به له اتیاو زیات داسې بازارونه لګوي چې پکې به امروزه خوراکي توکي په ارزان بیه ملاويږي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار کریم خان د اپریل پر لسمه مشال وړتوي چې په دې لړ کې وزیر اعلی احکامات هم جاري کړي دي. په پاکستان کې د روژې په میاشت کې په عمومي توګه حکومت د خوراکي توکو ارزانولو لپاره ځانګړي اعلانونه کوي. په دې لړ کې د پنجاب حکومت د اپریل پر 9 د روژې میاشت لپاره ځانګړي پیکج اعلان کړ چې پکې د خوراکي توکو نرخونه به د عام بازار په نسبت ارزان وي. خو د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر سید محمد اشتیاق د اپریل پر 10 مشال ورته ویل چې حکومت به د روژې میاشت لپاره د غوړو چینو او وړو کې به رعایت ورکوي. د ویل
د خلکو استعمال کې چینی غوړي وړو دا ډېر زیات استعمالېږي. دلته کوم دکاندار کوم د مستوي کې لتر والی نو دا پنځه تروړې والی خرڅې وړو شپږ د چینو والی دا به په خپل دکان کې خرڅوي. په هغه چې کوم ریٹ موږ دوی ته ورکړو، دوی پکې خپل هغه ګران خرڅوي، بې سړي ته ګران ملاوېږي. لکه دلته هغې پیسې پوس په 50 روپۍ، بیا مخکې خرڅوي په 100 روپۍ، په 70 روپۍ. نو دا مخکې چې دا کوم ګیپ 40-50 روپۍ دا پکې دکاندار ګټي، دا ظلم دا کوي. نو موږ ځکه وایو چې مکرمي خلکو له موږ دلته روزګار ورکوو چې په یوټیلیټي سټور کې چې هغه دا پیږي دا دکاندار دی، دا ډیزرونګ دی، دا نه دی. او دله ورکړه دله ورکړه، ته خو پرون راغلی کنه یار پلانیا، او ته خو پرون وړي ته بیس نه راغلی. نو دې سره به دا شکایتول کېږي.
خو په پېښور کې د تاجرانو اتحادیې مشر مجیب الرحمان د صوبایي وزیر دا خبره رد کړه چې دوکانداران د مصنوعي قلت یا د خوراکي توکو بیې لوړولو ذمہ وار دي. دغه په خبره صوبایي حکومت د روجې لپاره خو پیکج اعلان وکړ، خو هغه یوټیلیټي سټورز لپاره وي، عام دوکاندارانو لپاره هیڅ رعایت نه وي. د ویل حکومتي ګامونه یوازې اعلانونو پورې محدود وي، پر هغه عمل نه کیږي.
د ماسک نه اچولو باندې خودی دکاندار پنجم سے تخی جی ماسک کا غفہ ماسک باندھے جرمانہ کئی نہ آئے دا سنگ صوبائی حکومت سو یہ سڑی سامان کے لیے ذخیرہ کی اگر کی گودامونه ډک شي هغه بیا په ګران قیمت باندې خرڅي او دی ارزان ورته، نو بیا خو د حکومت دی نه پته لګیږي چې راه له حکومت کې یې کنټرول نشي کولی. په کار دا دا چې دی پروژه کې خپل پوائنټونه ولري، هغه یو ټیټ سور ټول سور کې دوسی ارزان دی. هغه درې چیزا یو اورو یو چینی یو غوړی، خو هغه کله اپ بندل څنګه کې یو ټرک راشي هغه ته په سلو کسانو کې په قطار کې ودرېږي او د لږ دوه کیلو چینی دوه کیلو اورو
د تاجرانو اتحادیې مشر دا خبرې په داس حال کې کوي چې په دې وروستو کې په پاکستان کې د بجلی د نظم ملي ادارې د بجلی په یو یونټ کې 40 پیسې اضافه کړي. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی په خبره هر یو سند په بجلی چلیږي او دې پریکړې سره خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه زیات شوي دي. د پېښور ښار یو اوسیدونکی وطن دوست له حکومتي پریکړو څخه مطمئن نه دی. دی وایي ګراني ورستر بل زیاتیږي.
والله ګراني خو موږ 100% تک کړي دي. موږ ډېره سخت ده او ګراني ډېر زور اچولې دي. والله دې ګراني دې چې هغه رزق دې زین زاره خبره ټوله په سخته ده. ما ته خو دې ښکاري چې مشکل نه کسر ځاني راي. لکه پاکستان کی دایو خبر لگا من بچپن کا من کو دل کا وانا را غڑ شو دایو خبر ہے کم شیز گران چی بس آگا گران بے واپسی دا غی ارزانی دل دیر آگا دا خبر از من خوش قسمتی چی ارزان شی کلی پاکستان کی ارزانی نیشتا
دا ناری نور برخ پشان پا پاکستان کی هم دا دوی مروجہ دا چی دا کرونا جهانی وبا پر مهال کیږي. دا کرونا وبا لوجه په پاکستان کې ټولبن اعلان شوی بو او وسوم سم محدودونه لګول شوی چې لوجه د خلکو کاروبارونو ته زیان رسیدلی. ولس او تاجران له حکومت غوښتنه کوي چې په نور هیوادونو ان په غیر مسلم ملکونو کې د مسلمانانو لپاره د روجې په میاش کې خوراکي توکو نرخونه کم شي. خو په پاکستان کې سرچپه کیسه ده او باید حکومت خلکو ته د خوراکي توکو کې رعایت ورکړي.
د ګلیاز رپورت مو اوریدو. پاکستان کرکټ بورډ ویلي د پاکستان سپر لیگ په نوم سیالۍ به د راتلونکي جون میاشت له اولې نیټې په کراچۍ کې پیل شي. د دې ادارې د بیان په خبره په دې سیالیو کې به د بهرنیو هیوادونو لوبغاړي هم برخه اخلي. خو په کراچۍ کې د ډاکټرانو د یوې اتحادیې مشر د کورونا ناروغانو په شمېر کې زیاتوالي ته په کتو د پاکستان کرکټ بورډ دا پریکړه مناسبه نه بولي. د نیاز علي رپورټ اورو.
پاکستان کرکټ بورډ دا پریکړه کړې چې د پی ایس ایل پاتې سیالۍ به د لومبي جون څخه د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې بیرته رواني شي، کومې چې د کرونا له امله په 4 مارچ ځنډېدلې وي. د پاکستان کرکټ بورډ ویان حماد حمید وایي چې بورډ دا پریکړه د اپریل په 11 د پی ایس ایل شپږم د کرکټ ټیمونو او د فرانچایز د مشرانو سره د مشورې وروسته کړې ده. هغه وایي چې پاتې ټولې سیالۍ به اوس کېږي. د مای د میاشتې په 2 به ټول لوبغاړي کراچۍ ته ځي او بیا به د ورځو لپاره په یو هوټل کې په قرنطین کې پاتې شي. پاتې سیالۍ به د لومبي جون څخه پیل شي او د جون په 6 به فائنل لوبه هم د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې وي. د پاکستان کرکټ بورډ ویان زیاته کړې چې د پی ایس ایل پاتې سیالو کې به بهرني لوبغاړي هم برخه اخلي. لومبۍ لوبه به د لاهور قلندر او اسلام آباد یونایټیډ ترمنځ کېږي. ډېر میچونه به د پاکستان د وخت مطابق ماښام 8 پیل کېږي، خو په کوم ورځ چې 2 وي نو بیا به لومبۍ لوبه مازیګر 5 او دویمه لوبه ماسخوتن 10 پیل کیږي. د پاکستان کرکټ بورډ ویان وایي چې د سیالو په وخت لوبغالي کې د لیدلو لپاره حکومت یا پاکستان کرکټ بورډ لاسه پریکړه نه ده کړې، خو هغه وایي چې د سیالو په وخت به د کرونا د مخنیوی ټول ہدایت عملی کوي. لدی وړاندې د پاکستان سپر لیگ لومبۍ سیالۍ د فروری په شلما پیل شوی بی او د سیالو په وخت لوبغالی کې د لیدلو لپاره حکومت لومبۍ 40% او بیا 50% خلکو ته اجازه ورکړې وه. دغه سیالۍ د کرونا له امله د مارچ په 14مه د کراچۍ په نېشنل لوبغالی کې هغه وخت وځنډېدلې چې په لوبه کې برخه اخیستونکي ملکي او بهرنیو لوبغالو د کرونا ټیسټونه مثبت راغلي وو. بلخوا د پاکستان میډیکل ایسوسیشن اتحادیې مشر ډاکټر قیصر سجاد وایي چې د پاکستان کرکټ بورډ دا پریکړه په دې وخت کې نه ده. هغه مشال ریډیو ته وویل
بہت زیادہ خراب ہے،
اس کو حالات ډیر خراب دي. د کرونا پیښې مخ په زیاتېدو روانې دي. په دې وخت کې موږ ته نور ډیر زیات د کرونا د مخنیوي په هدایتو عمل پکار دي. سکولونه بندي او کاروباري مارکیټونه بندي. په داسې وخت کې دا پریکړه ټیک نه ده او خطرناک هم کېدی شي. پاکستان کرکټ بورډ د پی ایس ایل سیالو لپاره دا پریکړه په داسې حال کې کړې ده چې په ملک کې د کرونا وایرس درېمه څپه په تیزۍ خپرېږي. د پاکستان د صحت وزارت د ویب پاڼې تر مخه په تیرو څلیرشو ساعتونو کې نور 85 کسان د کرونا وایرس په ناروغۍ مړه شوي دي چې ورڅخه د مړو شمېره 15501 ته رسېدلې ده او هم په دې وخت کې 15404 نور کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي او تر شپږ لکه 14845 ورڅخه جوړ شوي هم دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو اوریدونکو، په پېښور کې د غرمې 12:00 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
نن په پېښور کې د صوبایي اسمبلۍ مخې ته د جنوبي وزیرستان د یو مسجد احتجاجي پرلت په څلورمه ورځ هم دوام لري. د احتجاجي پرلت مشرانو مشال لیدو تر په خبرو کې ویلي چې د روژې او اختر باوجود به تر خپلو غوښتنو پوره کېدو احتجاج دوام لري او د غوښتنو نه پوره کېدو په صورت کې د احتجاجي پرلت اسلام آباد ته د وړلو ګواښ هم کړی. نن په بلوچستان کې د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو د 5 ورځنی کمپاین دویمه ورځ ده. چارواکي وایي چې د دې کمپاین پر مهال به د هغه صوبې 40 لکه د 5 کلنو کمرو ماشومانو ته دا څاڅکي ورکوي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی سره د یو پلاوی په دورګمي سفر جرمني ته رسېدلی. شاه محمود قریشی وایي چې سبا ته به د خپل جرمن سیال هیکو ماس او د جرمني د پارلمان مشر وولف گانگ شوابې سره ملاقات کوي او په خپل منځي اړیکو دوه اړخیز همکارۍ او سیمه ییزو نړیوالو چارو خبرې کوي. د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید وایي چې افغانستان سره په ټوله به د اغزن تار لګولو کار د روان کار تر جون میاشتې پورې مکمل شي. تېر ورځ په کراچۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې شیخ رشید زیاته کړه چې ایران سره په ټوله هم د اغزن تار لګولو کار روان دی. د یو پوښتنې په ځواب کې د داخله چارو وزیر هند سره تر هغې د هیڅ ډول مذاکراتو کولو امکان رد کړو تر څو چې هند د خپل انتظام لاندې کشمیر کې د 320 مادې لغوه پرېکړه نیم کړي. د ایران د ایټمی انرژۍ د ادارې مشر علی اکبر صالحی د اپریل په 11مه د هغه هیواد په نتنز ایټمی بټۍ کې د بجلی بلیک آؤټ یا خرابي یو ایټمی ترهګري بللې ده او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې د دې ګواښ پر مخ کې ودرېږي. علی اکبر صالحی دا ونه ویل چې د دې مبینه تخریب کاری وجوهات تر شا د چا لاس دی، خو زیاته کړه چې ایران د دې کار د امیلینو پر ضد د کاروایۍ حق ځان ته ساتي.
مشال ریډیو لند خبرونه مو اوریدل. سره زو یو بلې موضوع ته، د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیه د غونډې لپاره د طرحې مسوده د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ته سپارل شوې ده. د شورا وایي په طرحه کې اوربن انتقالي اداره او د اساسي قانون تعدیل یا ساتنه مهمه برخې جوړوي. د سولې د طرحه دغه شپږ دیرش طرحو نچوړ بدل کیږي چې د ملي مصالحې د رهبرۍ غړو افغان ولسمشر او سیاسي ګوندونو لخوا وړاندې شوی. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د سولې لپاره پر لسګونو طرحو اته ورځنی کار د ملي مصالحې عالي شورا ته داسې یو طرحه په لاس ورکړي چې سمدستي اوربند انتقالي اداره او د ارزښتونو خوندي ساتلې اساسي برخې جوړوي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله یکشنبه په خپل ټوټر لیکلي د تا طرحه ورسپارل شوی او د ټولو د هڅو ستاینه کوي. هغه زیاته کړي تمه ده ژر د افغانستان اسلامي جمهوریت له لوري د سولې لیکل شوې طرحه د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې تایید ته وړاندې شي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خزون هم له ازادي راډیو سره خبرو کې ښاغلي عبدالله ته د ورسېدلې طرحې مهمې برخې دا یادې کړي.
په افغانستان کې د اوربند تامین، د جګړې توقف، د اساسي ارزښتونو او حقونو موضوعات دي، اساسي قانون تعدیل تعدیل او یا د اساسي قانون حفظ دی. نړیوالې اړیکې دي د گزار دوره ده یا انتقالي دوره چې تر اوسه هم په دې موضوعاتو باندې بحث کیږي د رهبری کمیټې لوري او هغه به تصویبیږي.
ښاغلي خوزنو ویل تمده د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت پلاوی له یوې واحدې طرحې سره د ترکیې غونډې ته ولاړ شي. د ترکیې د غونډې نیټه که څه هم سل په سلو کې نه ده وروستی، خو حکومت وایي ښایي د اپریل په 14 چې را روانه جمعه کیږي ترسره شي. دې غونډې ته د امریکا متحدو ایالتونو هم یوه طرحه جوړه کړې چې هم یې له افغان حکومت او هم یې له طالبانو سره شریکه کړې ده. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د ترکیې د غونډې او د امریکا د طرحې په تړاو پرون په کودامن کې یوې ولسي غونډې ته وویل.
آقای خلیلزاد آمده بود و راجع به مذاکرات
ښاغلی خلیلزاد راغلی و او د هغو مذاکراتو په اړه چې احتمالا همدا اونۍ په ترکیه کې ترسره کیږي اجنډا یې له موږ سره بحث کړه. کومه اجنډا چې د ترکیه لپاره پیشبینې شوې ده اول د ارزښتونو پر سر موافقه ده. څه معنا؟ آیا طالب په دې فکر کې دی چې راضي او خلک پکې بل وهي او موږ غلي کینو؟
ښاغلی صالح وویل د طالبانو د بیا ازمویلو لپاره هیڅکله د دې ډلې د بندیانو له بیا خوشې کولو سره موافقه نه کوي. هغه ټینګار وکړ طالبان باید اوربند ته غاړه کیږدي. اخو خطر کې افغان مرکچي او طالب پلاویو ته د ملګرو ملتونو، امریکا او ترکیې لخوا د ګډو اصولو په نوم نهه مادهیز نوملړ سپارل شوی څو د ترکیې له غونډې وړاندې په ځینو مهمو برخو هوکړه وکړي. تلپاتې اوربند د یو انتقالي یا لیږدیز حکومت جوړېدل چې بل سولهییز ټول ګډون حکومت ته زمینه برابره کړي، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو په مساویانه ګډون ټینګار او له ګاونډیانو د سیمې او نړۍ هیوادونو سره ښې اړیکې د دغې طرحې مهم ټکي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بیګا د ازادي راډیو د دې پوښتنو په ځواب کې چې آیا طالبان د ترکیې په غونډه کې ګډون کوي یا د افغان حکومت او امریکا پر طرحو څه نظر لري، ځواب ولیکه چې تر اوسه پورې دا موضوع تر بحث لاندې ده.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
نن د اپریل 12مه فضا ته د انسان د خطلو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په 1918 زیږدیز کال کې د روسیې یوری گاگرین د نړۍ لومړی کس و چې فضا ته سفر وکړ. په 1988 زیږدیز کال کې بیا عبدالحد مومن د لومړني افغان په توګه فضا ته ولاړ او له هغه ځایه د افغانستان عکاسي وکړه. په دې اړه د اکرام الله اکرام رپورټ چې تر ډیره پکې د عبدالحد مومند هڅو ته کتنه شوې ده.
د 1988 میلادي کال د اگست 9 نیټه او د سهار نږدې 4 بجې دي چې د قزاقستان له بایکانور هوایي فضایي اډې نه یوې بیړۍ د فضا پر لور حرکت وکړ. په دې فضایي بیړۍ کې لومړنی افغان ستورمزلی عبدالحد مومن سپور دی. غواړي چې په فضا کې د روسیې له فضایي تمځای میر سره یو ځای شي او هلته له دوو نورو ستورمزلو سره په خپله پوهنیزه او څېړنیزه پروژه پیل وکړي. ښاغلی مومند ویلي وو چې فضا ته سفر یې 8 ورځې او 6 شپې 7 ساعته او 26 دقیقې وخت ونیو او په دې موده کې ورسپارل شوی ماموریت سرته ورساوه. د قانونو، اوبو، زلزلې پیژندنې او ځمکپوهنې په برخه کې د څېړنو لپاره د افغان خاورې عکاسي کول یې مهمې دندې وي. د عبدالحد مومند د فضایي سفر دا شېبې هغه مهال افغانانو د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون پر شیشه لیدلې. د افغانستان د وخت ولسمشر نجیب الله ورسره له کابل ټلیفوني خبرې وکړې او هیله یې وښوده چې کاش کې د هم کولای شوی له فضا څخه افغانستان وویني.
په دې وخت کې هر افغان ته دا خیال را پیدا کیږي چې کاش کې د کیهان څخه موږ خپل هیواد لیدلی وای. البته دا به ډېره ښکلې منظره وي. حتما افغانستان د هندوکش د لوړو څوکو چې په واورو ډکې دي او شنې ورشوګانې، شنې درې او پراخو دشتو له مخې څخه سم د لاسه ښکاري.
ښاغلی مومن له فضانه ولسمشر نجیب الله ته ډاډ ورکړ چې ورکړل شوی ماموریت به په بریالي ډول سرته ورسوي.
هر ته ورسوو
او آبادی چې لا اضافه کلو کوم پروګرامر وي
نن د اپریل 12 فضا ته د خطلو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په 1968 میلادي کال کې روسی یوری گاگارین د نړۍ لومړنی کس و چې فضا ته یې سفر وکړ. هغه وخت عبدالاحد مومن 3 کلن و. له دې وروسته په کال 1969 کې امریکایي نیل آرمسترانګ لومړی کس و چې سپوږمۍ کې پیاده شو. هغه په سپوږمۍ کې له قدم ایښودلو سره یو مشهوره جمله وویله: دا د انسان لپاره یو کوچنی قدم دی، خو د بشریت لپاره یو ستر ګام دی. ښایي هغه مهال دا د خلکو په ځانګړي ډول د افغانانو لپاره له تصوره لري او د نه منلو خبره وه، خو افغان عبدالحد مومند د افغانانو دا تصورات په رښتینولۍ بدل کړل. ښاغلي مومند هغه مهال نړیوال شهرت پیدا کړل او په کور دننه په اتل بدل شو. کابل ته د راتګ پر مهال یې خلکو تود هرکلی وکړ. عبدالاحد مومند ویلی و کله چې فضا ته ورسید ځمکې ته یو نظر وکړ او له ځان سره یې وویل چې دا ستوری زموږ ګډ کور دی او باید موږ یې له یو بل سره څنګ په څنګ ساتنه وکړو او په آرامۍ پکې ژوند وکړو. دی چې د غزنی ولایت اوسیدونکی دی، په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال جرمني ته کډوال شوی او اوس مهال له خپلې مېرمنې او درې اولادونو سره په آلمان کې ژوند کوي. هغه په 2014 کال کې چې فضا ته د سفر 15 کلونه پوره شوي وو افغانستان ته راغی او د وخت چارواکو له لوري ډېر وستایل شو. جنرال عتیق الله مرخیل چې هغه مهال د افغانستان د هوایي پوهنتون رئیس وایي چې ښاغلی مومند او محمد دوران د 400 کسانو له منځه وټاکل شول. روزنه یې ولیدله، خو وروسته ښاغلی مومند وټاکل شو چې فضا ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د رواني حمل میاشتې په 10 یوه روسي سفینه چې 2 روسان او 1 امریکایي ستورمزل یې پکې ول له قزاقستان څخه د فضایي سټیشن پر لور ولاړه. دا په نړۍ کې د لومړني ستورمزلي روسی گاگارین ته د درنوي په پار فضا ته پورته شوه. دا مهال 4 امریکایان، 2 روسان او 1 جاپانی ستورمزلی په نړیوال فضایي سټیشن کې دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
د پکتیا اوسیدونکو ځینې خزینه فعالان له افغان حکومت غواړي چې د خلکو د اسانتیاو په خاطر د دې ولایت په ولسوالیو کې هم د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش مرکزونه فعال کړي. دوی د پیژندپاڼو یا تذکرو د ارزښت په باب د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو د پوهاوي ټیټه کچه هم یوه ستونزه ګڼي. وایي چې اړوند ادارې دي د مسلې ته پام او د حل کوښښ دي وکړي. د پکتیا چارواکي په ولسوالیو کې د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو د نشتون ستونزه مني. وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د ولایت په یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو کې د برېښنایي تذکرو مرکزونه جوړ شي. د نجیب الله الوخیل رپورټ.
له کوم وخت راهیسې چې په افغانستان کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو لړۍ پیل شوې، د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک په دې پروسه کې د ځینو ستونزو او نیمګړتیاو څخه شکایت کوي. تر اوسه په پکتیا کې د ښځو او نارینهو لپاره د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو یوازې یو مرکز فعال شوی چې د دې سیمې اوسیدونکي د خلکو څومره والي ته په کتو دغه لړۍ کمزوري ګڼي. دوی وایي که له یوې خوا په ولسوالیو کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش مرکزونه نشته، بل لوري ته په مرکز ګردیز کې هم دغه پروسه لازمه چټکتیا نه لري. مدني فعال زرمینه همت آزادۍ راډیو ته وویل:
دې په خاطر نه چې زموږ خویندې ورونه هم د خپل هویت څخه برخمن شي، باید خپل تذکری واخلي او دا پروسه باید ولسوالۍ ته هم دوی مرکزونه وغځیږي. دې په خاطر نه شي تر څو زموږ خویندې په سهولت کې وي، نه تنها دا چې پکتیا ولایت مرکز کې د تذکری مرکز شتون لري، باید نور ولسوالۍ ته هم مرکزونه لاړ شي تر څو زموږ خویندې ټول خویندې مستفید شي او برېښنایي تذکری واخلي.
د پکتیا د اطرافي سیمو نارینه هم په ولسوالیو کې د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو د جوړولو غوښتنه کوي. د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی میر اکبر جان وایي:
موږ ولسوالۍ ته مرکز نشته، شرینا وته او دلته موږ ته ډېر تقریب د سبیره سرغلي او زنانار سره دی، دلته وته نوشت. دا مشکل موږ ته ډېر زیات دی، باید هرې ولسوالۍ نه یو د تذکرو مرکز وای. دلته چیرو شوړو وړکي چې کېر سره وي او تقریب زیاته.
په ټوله کې د تذکرو په اخیستلو کې یوه مهمه ستونزه د تذکرو په ارزښت نه پوهېدل دي. د ښځو د یو بنسټ مشرې زرمینه شمس وویل په ښاري سیمو کې ښځو لپاره د تذکرو په اخیستلو کې ډېرې ستونزې نشته، خو په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې ښځې او نارینه دا اسانتیا نه لري.
د افغانستان مرکزي سایه او چارو پوهان وایي په ولایتونو او ولسوالیو کې خلکو ته د تابعیت د تذکرې قانوني ګټې نه دي تشریح شوي، او ښځې هم د نارینه و په شان تذکره یا پیژندپاڼه ولري او د قانون د امتیازاتو څخه برخمن شي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي په ولسوالیو کې د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو د نشتون ستونزې مني، خو وایي چې په دې اړه یې هڅې پیل کړې تر څو په نږدې راتلونکي کې دا ډول مرکزونه په ولسوالیو کې هم فعال کړي. د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح وویل
په پکتیا کې موږ مخکې یو ګډ مرکز درلود، اوس په مرکز ګردیز کې د ښځو لپاره یو ځانګړی مرکز ایجاد کړی، او ډېر زر به انشاءالله تاسو د څمکنیو په ولسوالیو کې دغسې د زرمت او د اریوب ځاځی ولسوالیو کې موږ به د دې شهیدانو د موږ هڅې روانې دي تر څو چې مرکزونه ایجاد کړو.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په پکتیا کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو یوازې دوه مرکزونه فعال دي چې یوه مرکز کې ښځینه کارکوونکي د ښځو لپاره په دې برخه کې د خدمتونو پر وړاندې کولو بوخت دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د خیبر پختونخوا حکومت لزینو غریب کورنۍ سره د رزق حلال په نوم پروګرام لاندې د مرستو د لړۍ پیلولو ویلې دي. چرواکي وای خزو ته د جامو ګنډلو او سړو ته د فصلونو د پرې کولو مشینونه به ورکوي، او د دې تر څنګ به د مزور کسانو لپاره هم د مرستې پروژې پیلوي. حکومت هیله لري چې په دې پروګرام سره به د صوبې په تیره د قبایلي ضلعو بېوزله کورنۍ د اوږد مهال لپاره ځانونه وساتل شي. تفصیل د مجید بابر په راپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر یا ولسی خیګړې وزارت وای چې په قبایلي ضلعو کې د غربت د خاتمې په موخه د انصاف رزق حلال پروګرام په نامه د دې منصوبې د لومړي پړاو لپاره صوبایي حکومت 1.2 کروڑ روپۍ مختص کړي دي. حکومت وایي چې د دې منصوبې په مرسته به د زمشو ضلعو سره تعلق لرونکي 30,000 ښځې او 10,000 کورنۍ د روزګار کولو جوګه شي. د دې ترڅنګ په یاد منصوبه کې یوه برخه د یادو سیمو د مزدورانو لپاره هم ځانګړې شوې ده. د اپریل په 10 د مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر ادارې ډایرکټر جنرال حبیب خان اپریدی د منصوبې نور تفصیل هم په ډاګه کړو.
پروجیکټ ټول چې کوم کاست پیدا 1270 میلیون دی، او په دې کې بیا مختلفې برخې دي. په دې کې لکه یو برخه چې کومه ده دا د 562.4 میلیون په لګښت سره 1400 چې کوم رکشا لوډري دي دا به موږ خلکو له پرووایډ کوو. رکشا لوډري چې کوم دي دا د روزګاری وا اهم ذریعہ نن سبا جوړ شوی دا، او چې موږ کوم خپل سروي کړی دا نو دي کې تقریبا رکشا لوډر مینیمم 1000 روپۍ کنوینینټلی په اسانه طریقې باندې دا ګټي. بل کمپوننت چې کوم دی دا 17 موټرایز ویل چیر دي د ډیسټریبیوشن دی. د دې کمپوننت یا د دې پرخې چې کوم ټوټل ټول لګت دی دا 26.45 میلیون دی. موږ به د دې پرخې لاندې 3 موټرایز ویل چیر خلکو لا ورکوو. پر کوم کله دی له موټرایز ویل چیر پرووایډ ورم سپیشلی هغه خلک چې هغه جسمانی مزوري دی نو هغه به کم از کم بیا به اټینډنټ نه بغیر به هم هغوی له موبیلیټي کې یا حرکت کولو کې دی او د نه بل ځای تک کې اسانتیا وي.
د دې منصوبې نورو برخو کې 200 زیاتو کورنیو ته د فصلونو پرې کولو د بجلی الی، او 200 کورنیو ته د غنمو اوړو کولو د بجلی چکای ورکول هم شامل دي. د انصاف رزق حلال پروګرام د منځوري شوی هغه مسویدي چې مشال ریډیو تر لاسه کړي په قبایلي ضلعو کې د مازور کسانو لپاره 15 سکولونه قائمول هم شامل دي. د اپریل په 10 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلي ضلعو سره د تعلق لرونکو مازورانو د مرکزی اتحادیې مشر عرفان الله جان وویل
په دې 15 سکولونو کې دا په فورما کې وزیرستان، باجوړ، مومند او خیبر په دې کې به جوړیږي. په دې کې کم د مومند والا سکول دی هغه ویژول امپایر چې کم چلډرن دي چې هغه کوي نه چې بقای چې کم دی هیرنګ امپایر چلډرن وسره چې کم نور خصوصي سټوډنټ چې زمونږه چې هغه د پاره ودا سکولونه جوړی کی دی هغه به په دې سکولونه کې ان شاء الله خپل سبقونه وای. مسله به دا وای چې مونږ سره به ګورمنټ وا دې کولې د دې هغه وکړه او الحمدلله هغه امپلیمنت وا دا هغه چې کوم اډورټایزمنت وا نن په نیوز پیپر کې راغو
په دې منصوبه کې د زمشو ضلعو د ښځو د روزګار خبره هم شوې ده چې پکې 3000 زیاتو ښځو ته د بجلۍ د ګنډلو مشینونه ورکونه شامله ده. خو د ورغرو قبایلي ضلع سره تعلق لرونکي د ښځو د حقونو فعاله نوشین ورغزی وایي چې په زمشو ضلعو کې په ورځ ورځو بجلۍ نه وي نو دا مشینونه به د قبایلي ښځو هیڅ مرسته ونه کړل شي. نوشین زیاته کړه چې بله لویه ستونزه داسې مرستو ته د ښځو د لاسرسي پر مخ کې لوی خندان دي او باید دا مرستي خزو ته په کور دننه ورکړل شي.
د دې هیڅ شک نشته دی چې یو پولیټیکل انفلوئنس دا ټول ایریا کې ستاره هر پروجیکټ کې هر ترقیاتی کار کې بیا خپل پسندیده خلک
د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر د ادارې ډایرکټر جنرال حبیب خان اپریدی وای چې د انصاف رزق حلال پروګرام د سوري لاندې د مرستې به حقيقي مستحقینو ته ورکوي. خو د په خبره دوی سره په زمشو ضلعو کې د کونډو یتیمانو معذورانو او د ډیرو غریبانو په اړه کره شمیره یا ډیټا نشته. خو زیاته وی چې د دې پروګرام له لارې به دا ډیټا هم را غونډوي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکا دا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای LRADIO مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې د خیبر ضلع ټرافیک پولیس وایي دوی به یقیني کوي چې د هر گاڑی چلوونکي لایسنس ولري او ټرافیک قوانین عملي کړي. د دوی په خبره په لومړي فرصت کې به د ضلع پر خلکو د ټرافیک قوانینو د اهمیت په ډاګه کولو لپاره د عامه پوهاوي کمپاین چلوي او وروسته به د دې قوانینو سرغړونکي چلانوي او جرمانه کوي. به د خیبر اوسیدونکي د دې حکومتي ګام ستاینه کوي او د خیبر درې پر لویه لار ټرافیکي پیښو ته په کتو حکومت غواړي چې د ټرافیک قوانین په سختۍ عملي کړي. د فرهاد شینواري پر رپورټ کې تفصیل ورو.
د خیبر ضلع ټرافیک پولیس وایي اوس فاټاپ خیبر پختونخوا کې اورګاډه شوی او دلته به ډرایوران لایسنسونه جوړوي او د ټرافیک قوانین به عملي کوي. د خیبر ضلع د ټرافیک پولیسو له دفتره په جاری شوي امر کې لیکل شوي چې موټرو موټر سایکلو چنګچی ګاډو او فلاینګ کوچونو ډرایوران به هم لایسنسونه جوړوي. د خیبر ضلع د ټرافیک ډی ایس پی ملک مظهر اپریدی مشال ریډیو توائی
سی سی پی او سے ڈی پی او سے دا سخت ہدایت کری دی چیرا تاسو کم روڈ باندھے چکم لاپرواہی گاڑی چلے گی نو غیر خلاف تاسو دیتا ہدایت کو چیرا چی لائسنس تے دے جوڑ کی ڈرائیونگ لائسنس تا پوس پکو پدی چی دا خو یو زان لنی نس دد سر سفر لے نس دی مشومان لکانو زان تے چکم دے غستی وغا روڈ تروزی.
ڈی ایس پی ملک مظہر پردی ویل چھپ لومڑی فرصت کے ڈرائیورانو تا چالانو نہ ورکو او اگاہے مہم پکے چلو خو څه موده پس په بیا پرې جرمانی لګو او ډرایورانو پر ضد به کاروایی کیږي.
چې دې له موږ له اوسه پورې داسې چلنونه نه دي ورکړي. په دې چې غریبان خلته موږ دا وایو چې درې څلور سوه مزدوري پکې په دې کې چې موږ دې چلنونه ورکو نو دا به بیا کور ته څه وړي چې د مهم به ورته چرو چې لایسنس آګاهي سیستم برابر کړي او د هغې نه بعد چې کوم دی دا لایسنس دی له په کور کې په شاکس کې چې کوم دی ډېر په اسانتیا باندې ملاویږي او ډېر په ښه طریقه باندې ملاویږي نو موږ ډرایورانو له دا خواست چې تاسو د ټرافیک قوانین پابندي کوئ.
د خیبر یو فعال علي اختر پردی وایي چې لایسنس او ٹریفک قوانین عملی کول سره به په حادثو کې کمی راشي او په بازارونو کې به سره رش راکم شي.
ٹریفک قوانین چې دغه خو انتهایی ضروری شاید ځکه چې په خیبر کې کوم پاک افغان شهرادو په دغه باندې هر دویم اورې چې دلته د ٹریفک حادثې کېږي چې په هغه کې قیمتي خلکو ضیا کېږي خلک پکې ضایع کېږي د هغې غټه وجه دا ده چې دلته په دغو سیمو کې چې دی د ټریفیک قوانینو باندې هغه شانتې عمل درآمد نه کېږي، یا کم ډرایوران دي، یا هغو عمرونه کم دي، د هغو د وجې نه چې دی ډرایونګ لره وتی دي، د هغو نه تجربه کاری وي، یا چې دی هغو د ډرایونګ چې کم اصول دي یا د ټریفیک کم اصول دي په هغه باندې پوره نه وي.
د خیبر ټریفیک پولیس وای ډرایوینګ لایسنس یو مهم سند دی کی او تند کومې ټریفیکی پیښې سره مخ شي او لایسنس ورسره نه وي نو بیا به سخت جرمانې سره مخ کیږي. د خیبر ټریفیک پولیس وای په لوړګي جمرو د باډه کې د ټریفیک نښې او اشارې لګولې او په کار د خلک پرې عمل وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، د منځنۍ اسیا هیواد کرغزستان تر 1991 زیږدیز کال د شوروي اتحاد برخه و. نږدې 6% خلک یې په خټه روسان دي، خو اوس یې هلته شمیر په کمېدو دی ځکه چې هر کال روسان روسیې ته ستنېږي. البته په شابدان نومي کلي کې روسانو او کرغزیانو د یو ځای اوسېدو لپاره مشترکه یوه وجه پیدا کړې ده. دا د بسکشۍ لوبه ده چې د کلي خلک یې متحد ساتلي دي. د بشیر ګواخ رپورټ ورباندې اورو.
بزکشی لوبې د قرغزستان د شابدان کلی خلک سره یوځای او په اتفاق ساتلی دي. په دې لوبه کې لوبغاړي ومړه وزه د مخالفې لوبډلې خوا ته رسوي. اندری ګومانوف او ورور یې روسلان ماهره اسپر دي. اندری وای
هر ځای چې د بزکشی لوبه وي موږ ځان ورسوو، په کور کې نس پاتې کېدلای.
د اندری او روسلان پلار روسي او مور یې قرغیزی ده. پلار وای کله پی ډیر ګران دی. ویتالی ګومانوف زیاتوي
متل دی چې کور تر بل هر ځای خوږ وي. نه غواړم چې بل چرته لاړ شم، زه دلته رالوی شوی یم او کرغیزی ژبه مې زده کړې.
د شابدان کلی 80% وګړي روسان وو، خو اوس ډیری هغه روس ته ستانه شوي دي. ځینو چې د قرغیزی میرمنو سره ودونه کړي لا هم دلته پاتې دي. دا څوارلس کورنۍ جوړیږي. د شابدان کلی یوه اوسیدونکي عزت توکتونا لیوا چې میړه یې په قام روسی دی وای
زمې خپل میړه روسی نه ګڼم، نور خلک هم هغه کرغیز بولي.
روسلان ګورمانوف له دریو کلونو راهیسې د شابدان د بزکشۍ په لوبډله کې دی. هغه د خپل اس ځانګړی خیال ساتي او په وینا یې هر څومره چې اس ښه وساتل شي هماغومره د لوبې د ګټلو چانس زیاتېږي.
تر لوبې مخکې باید پر اس برش ووهل شي. د لوبې نتیجه په اس پورې اړه لري. که دا زر او په مهارت وخوځېږي نو لوبغاړی ښه لوبه کوي. موږ ځانګړی یونیفارم لرو او د خپل کلي عزت مو ساتلی دی. اکثره وخت یا لومړی او یا هم دویم نمبر راځو، خالي لاس کور ته نه ځو.
د قرغزستان د آبادۍ 6% وګړي په قام روسان دي. دا هیواد پخوا د روس د شوروي اتحاد برخه و، خو په 1991 کال کې دا اتحاد مات شو. که څه هم اوس د روسانو شمیر کال تر بلې کمیږي، خو په شابدان کلی کې دوی د بزکشۍ په شکل کې د یو ځای اوسېدو لپاره یو مشترک ټکی پیدا کړی دی.
دا مشال تر څنګ اوسې، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
Thank you.